السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د اکتوبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د شنګای سازمان پر غونډه او ځین نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو 19 پروګرام د مشال د رڼا لاندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی ورځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند دی
لومبے دم خبرنو سر ٹکی په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان غونډه سر ته رسیدلې چارواکي وایي په بونو کې دوا پوځي سرتیری وجل شوی او د حالويش په نوم د بشرکونو سازمان وایي ایرانی سره د ځواکونو یو شمېر افغان کډوال وچلی او د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سلامت هوټ سرګن شبې ول شوی چې د یو بل د خود مختاری احترام وکوي د سازمان دروښتما سرمشریزه نن د اکتوبر په 14 اسلام آباد کې تر سره شو په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر زمانو هند بانو چرو وزیر ایران مدنیات وزیر هم ګډون وکړ په اعلامیه کې راغلی د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د غیر امتیازي او پاپا تجارتی نظام درمسته کولو پر اړتیا ټینګار شوی په اعلامیه کې زیاته شوی چې پاکستان کرګزستان بلاروس کازاکستان روسیا او ازبکستان د چین د یو بیلټ او یو لارې د پروژې ملاتړ وکړ شنګای همکاري سازمان یو سیمه ییز سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ جنوبي او ختیځ آسیا هیوادونو یې غړیتوب لري دا سازمان په 2001 کال کې په چین کې د شنګای په ښار کې جوړ شو د سازمان اساسي موخه د غړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړول امنیتي همکاري اقتصادي پراختیا او کلتوري اړیکې پیاوړي کول دي له کورمی د خامی اسمبلی یو استازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 مې د پیښې زرتزر پلټنې وکړي د خامی اسمبلی غړي انجینر حمید حسین پرون په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې په چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12 پر مسافرو ګاډو د شوی برید ذمہواري په ځلې انتظامی راځي دا وایي چې د کونج علیزو غرتا پر تللو دریو کسانو تر ډزو وروسته ولی حکومتي چارواکو د مسافرو کاروان ته د تلو اجازه ورکړه نوموړی وایي چې د حکومت په سرپرستۍ کې د دې کاروان د خوندیتوب لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کړل شوي
دا حکومت نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده دا حکومت واجی نه دا واقعیا شوی دی بقاعده اور کی 100% ملوثی ایڈمنسٹریشن زدا حکامی بالتا ہے صدا نوٹیبل خبر دے سگی دے تحقیقات وشی
بلخوا د ضلع انتظامی حز دریز مخې ته نه دی راغلی او نه پولیسو څه ویلي خو دا وروسته له هغو ده چې وسله والو د اکتوبر پر 12 د کونج علیزو غره ته پر تللو دریو کسانو ډزې وکړې چې پکې هغوی جوبل شول دی وایي وروسته وسله والو په همهغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو پر کاروان برید وکړ په دواړو پیښو کې 12 کسان وژل شول چارواکي وایي چې داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی و چارواکي وایي په بنو کې دوا پوځي سرتیري وژل شوي د یو تن مړې مندل شوي د خبر پښتونخوا د بنو پولیس خار تھانې چارواکو د نن څرګندولو په شرط مشالې دوته ویل چې پرون د اکتوبر په 15 وسلوالو هغه وخت په پوځي سرتیرو برید وکړ چې کله دوی د معمول غش کولو پولیس چارواکي ته وی چې بلخوا نن سهار د بنو ډیګري کالج مخ ته د یو نامعلوم تن مړې مندل شوي چې په ډزو وشتل شوي تبرا سال کې دا چې هم نن سهار د خبر پښتونخوا د بنیر په امبیلی کې د پولیسو پر ګاډي چاو نن څلور سرتیری جوبل کړي د بونیر د توتالی سیمې د پولیسو یو مشر ډی اس پی مشرف خان مشال ډوته ویل چې د پولیسو ګاډي د اکتوبر پر 14 سهار په غزم روان وو چې د سړک تر غاړې د خخ بم 14 ښکار شو د یادو درې وړو پی خو زی موري لا چا نه د مندلې پروسه کې د خبر پښتونخوا په بیلابل سیمو کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي د اکتوبر پر 14 هم په بنو کې د پولیسو پر مرکز په وسلوال بریدون خطه کې د 15 وسلوالو تر څنګ څلور پولیس وژل شوي او څلور جوبل شوي وو د هغه برید مسولیت هم چا نو منلی مشال رډیو ته وغوښتي تاسې زموږ پرونی په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ او د حالويش په نوم د بشرحقوقو سازمان وایي ایرانی سرحدي ځواکونو یو شمېر افغان کډوال وجلی په جلاوطنۍ کې د ایران د بشري حقوقو یو سازمان پرون راپور ورکړ چې ایراني سرحدي ځواکونو په ګڼ شمېر افغان کډوالو ډزې کړې. مشال ریډیو ونه توانېده چې معلومه کړي دا پیښه کوم ځای او کله رامنځته شوې. البته په تهران کې د افغان طالبانو د سفارت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې رامنځته شوې چې د په خبره پکې ګڼ شمېر افغان کډوالو ته مرجوب لوړېدلې. ایراني چارواکو لا پر دې اړه څه نه دي ویلي. مشال ریډیو هم پر دې اړه نور کره معلومات راټولوي. د برسال کې دا چې که یو خوا یو شمېر افغانان ایران ته کډوال شوي دي، نو بل خوا په تیر وختونو کې یو شمېر افغانانو پاکستانیانو هڅه کړې چې د ایران له لارې ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي. او د ښځو شل ورځې نړیوال جام او دوه اوسیو فائنل میچونو ته څلور لوبډلې وتلي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی چې لومړۍ نیمه پای لوبه د آسٹریلیا او سویل افریقا ترمنځ سبا د اکتوبر په 18 د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګ دوهم پایلوب د اکتوبر په 18 د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نګبال جام پایلوب به د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. دا وته د مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورید او څنګه چې موړان دی په خبرونه کې واورید. د شنګهای همکارۍ سازمان غونډه نن په اسلام آباد کې پای ته ورسیده. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې نن اعلامیه هم وړاندې کړې شو چې پکې د سیمې د امنیتي حالاتو او د تجارت پر زیاتولو ترڅنګ د ځینو نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستلیم شي وایم او د نن ورځې په اړه باندې څه معلومات لري؟
سلام یو واری بیا تاسو ته. تاسو ریدون پوتا ګډ اعلامیه تاسو څنګه ذکر وکړ خبره شوه دا جاری شوه دا ډیر تفصیلی او دا غی چې کوم اولنې بنیادی ټکی دی نو په دغه اعلامیه کې د یو نړۍ یو خاندان او یو مستقبل لکه دا فلسفه په دغه اعلامیه کې په دې باندې ټینګار شوی دی. دویم په دې کې مهمه خبره په اعلامیه کې دا چې په نړۍ کې دی غیر امتیازي، یعنی بغیر د امتیاز نه او شفاف او تجارتي نظام باندې هم په دې اعلامیه کې اهمیت هغه په ګوته شوی دی. او دریم په کې یو ورخیز تجارتي بندیزونو دا غي مخالفت شوی دی او په دې باندې زور اچولې شوی دی چې کم د قوانین وی د تجارت هغه د نړیوال تجارتي تنظیم یا سازمان دبليو ټي او دا غي په اصول په بنیاد وي او هیڅ یو داسې بندیز دی نه وي یو ورخیز چې هغه دغه د دبليو ټي او چې کم قوانین دي د تجارت د فروغ لپاره دا غي په سره پټکر کې نه وي. بیا بل خبره پکې د ایسیو چې کم غړي هیوادونه دي نو هغه وی چې یو بل ته باهمي احترام او قومي مفادات دا غي باید چې خیال اوساتل شي. ډیجیټل اقتصاد باندې او تجارت باندې سرمایه‌کاری باندې ټکنالوژي شوبو کې همکاري باندې غړو هیوادونو ترمنځ دا غي هم ډیر زیات ذکر شوی دی او ټینګار شوی دی چې په دې شوبو کې د همکاري ورپسې زیات شي. نو بهرحال نورم سنوکات پکشتا خو بهرحال دغه پکې ځنې مهم نکات وو.
او طاهر خان صاحب یو تپوس بل کوم، هغه دا چې پاکستان دا مهال د امنیتي او اقتصادي مسلو څخه تیریږي، دا غونډه کوم د پاکستان ذکر وکړو، دا غونډه به د پاکستان لپاره څومره مهمه و تاسو دې ته څنګه ګوري؟
ګوره یو خوره دغه سیاسي یا سفارتي د پاکستان لپاره اهمیت خبره دا ده چې دا اویش کال وروسته دغه رنگ یو مهمه غونډه چې پکې مهم هیوادونه شریکو دا و در پاکستان څنګه پاکستان پاړه باندې اکثر به دا خبره کېده چې پاکستان د انزوا دی، یعنی یوازې شوی دی او نړۍ وسره اړیکې او تعلق نه ساتي. نو یو خود دیغه یو سیاسي او سفارتي دغه اقتصاد لپاره دا چې څنګه دا اعلامیه تاسو ته مو ویل په دې کې د ټولو نه بنیادي هم دغه اقتصاد او تجارت او تجارت باندې بندیزونو مخالفت په دې باندې زیات زور شوی دی. د امنیت خبره پکې هم شوی ده، د خه گاونډیتوب خبره پکې هم شوی ده. نو د پاکستان لپاره ارزښت خو په دې دی چې لوی هیوادونه راغلل او دواړه خیز غونډه پکې ډېره وشوه. د پاکستان د وزیر اعظم او د نورو مشرانو چې کم دي کې ګډون کوونکي وو. بل د پاکستان لپاره دا یو مهم دی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغی شرکت وکړ. د پاکستان او د هندوستان تعلقات دا وخت ډیر خراب دي، سره دی چې دواړه خیز غونډه تر اوسه پورې تاسو سره خبر کوم نه ده شوی، لیکن د هندستان د خارجه وزیر وینا کې زنه د شان شتا یو هغه د پاکستان نوم نه ده خسته اکثر یو بل باندې تورونه لګی، لیکن هغه یو خبره ضرور وکړه چې لکه ترهګری وی یا بلتون پالی وی یا سخت دریزی وی، نو بیا په داسې ماحول کې سوداګری او تجارت نشي کېدی. دا اشاره پاکستان طرف ته ده، ځکه چې پخوا یا اوس هم کرنا کړه هندوستان تور لګي په پاکستان باندې، خو بهر په دې کانفرنس کې هغه د پاکستان نوم نه دی اخیستی. نو بهرحال دغې خوشته خو چونکې دواړه خیزه کانفرنس نه و، سفر نه و، یو اجتماعي غونډه د دغه سازمان غونډه وه د پاکستان لپاره دغه اهمیت دی، خو البته دواړه خیزه موحدین نه دي شوي په دې کې.
سم ده، ډېره مننه کورم ودان. اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته معلومات درکول، چې په اسلام آباد کې د شنګهای همکارۍ سازمان په شریک اعلامیه کې د علاقائي سالمیت هوډ سرګند شوه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو، یو بل موضوع ته د کورمنا د کمی سملی غړي انجنیر حمید حسین له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12مه پر مسافرو د شبي بریټ پلټنې د زر تر زره وشي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت هم د دې بریټ په ذمہوارو کې راځي، ځکه چې د ناسم حالاتو پر مهال یو بلې د قافلې بوتللو اجازه ورکړې وو. دا له هغې وروسته ده چې په کورمه کې د اکتوبر پر 12مه د کونج الیزیو پل سره نږدې د دې غوز کړي پر لور روان د مسافرو پر قافله بریټ وشو چې پکې شاوخوا ولستنه وجل شول. د سنیانو شیاګانو دوانو مشانو د دې پیښې غندنه کړې وه او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. بلخوا د حکومت سرکاري جرګې له دې پیښې وروسته خپل حالي زلي د احتجاج په توګه وترولي. نور تفصيل د طارق اورکسیناورو.
په کورما کې درې ورځې وړاندې د مسافرو پر کنوایي د شوي خونړي بریټ پاړه د شفاف تحقیقاتو غوښتنه شوې. د یاد پیښې تحقیقاتو غوښتنه د کامی سیمې کړې انجینیر حمید حسین پر 15 اکتوبر د ویډیو لارې جاری شوی په خپل پیغام کې کړې. حمید حسین ویلي کله چې د کونج الیزو غرته ورغلي کسان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه تر ګډېدلو پس د سمې صورتحال ګډوډ شول، بیا هغه څوک ول چې کنوایي د بتلو فیصله واخیستله. حسین دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د حکومت په سرپرستۍ کې په رواني کنوایي له شوي برید څخه د بچو لپاره کم اقدامات وچت شوي.
څه دا څوره کور شوې دی، یو سوچي سمجي ترې کې سره شوې دی، بقاعده پلانینګ سره دا کور شوې دی. دا حکومت دا نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده.
لسدې د غوزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای بریټ شوه چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. په سیمه کې په 6 سپتمبر د شیاګانو او سنیانو ترمن د یو بل پر ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پلیدلو پس ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوي. کڅو هم روسته افریقین پر ډزبندی تر متفقې دلو پس لا نه ورځو روانه جګړه ودرول شو، خو تړل شوی لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ کانویان بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په ارزي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د بریډ لاندې تر راتلو پس لا سلو ورځو یا سلسله منقطع شوه. د پولیسو په خوانې افسر او شاد حسین وای دا سي لګيږي چې حکومت نه غواړي چې امنیت راشي، ګنې د مخنیوي تدابیر پوښتولو سیمه لا جګړو محفوظه پاتې کیږي.
بیا ایف سی فوج اور پولیس سره پر دې تنخواه نه خلیدا مونږ نه ټیکس نه کټ کی چې تنخواه دا ویلې دې کابل نه دي چې امن راولي. پولیس کې مو سرویس کول نو کری کړي دي په کور دې چې پریونټیو میئرز کاروایی کړي وای چې اول نه چې کیسا کیږي نه بالکل تب پریمپټ کوي تب وسرای چې نو وشي دا شي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیم مشر جاوید الله مسعود مشال لډیو تخپل دریز لور کول ډډه کوي او نو د پولیسو ځای مشر ډی پی او احمد شاه خبرو تور باندې تیار دي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زتګول پر 15 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي څومره هم تیروتنی شوي او یا هغلته موجود خړې دي هغه تر نظر لاندې دي. ګل زیاتوي که یو خوا حکومت د شوو فیصلو په عملي کولو کې کمزورتیا خودلې، نو سره د سیمې دواړه فریقینو هم د روان جرګې خیال نه دي ساتلې.
نیول تړل شروع دي تقریبا څه بیګا کوم رپورټ مو ته راغله 70-75 کسان نیول شوي او خودو کې به دا شي کیږي څوس یو د سکول وړ کوي څوک وي مور ته لی څه ګناګار نه وي غت ضرورت نشته. کومې علاقې کې وایلیشن شوه په کور د هغه خلکو نر دا وخت وشي چې دا کوم شو وایلیشن کړه دا خالته د حکومت منګبلو ته حواله شي.
په کورما کې یو کال وړاندې شسونی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي، او کچرته نخوخه په خرامنسته شي نو په شخصي او یا کامی کچه څوک به چاته سنه وای، او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 2,00,000 روپۍ جرمنه بورنه اخستل کیږي. په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو، قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو لا مجرم فریقه جرمنه اخستلو سیمواره ده. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سواد په مټه تحصیل کې نن پولیسو د یوې ښځې مړې موندلې ده چې په جنګلو نه ده شوې. بلخوا پولیسو ځایي اوسیدونکو وایي چې تیره یوه اونۍ کې په سواد کې 15 ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې دي چې په کې دوه د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي. په سواد کې د بشري حقوقو فعالان وایي باید حکومت او پولیس داسې پیښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون په پوره ډول عملي کړي. په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د اکتوبر په 14مه د سواد په تحصیلي مټه شهیر پلم کې 19 کلنې ښځې مړې په داسې حال کې ملاو شوې چې بورې کې بند کړی شوی و او غزار کړی شوی و. د مټې پولیس وایي چې مړې د پوسټمارټم لپاره مټه هسپتال ته وړلی شوی او د پیژنګلو هسې روانې دي. د سواد پولیسو رپورټونو تر مخه مینګوره کې یو نشي تن د سلورو بچو مور خپله ښځه په ډزو وجلې ملزم تښتېدلی. د دغې نه یو ورځ وروسته منګلور کې د اکتوبر په 14مه نیټه واده شوې ښځه چې یو بچی هم د غیرت په نوم وجلی شوی چې په ترس کې پولیسو د هغې خاوند دولې ورونه او یو ورور نیولی. دغه رنګه تحصیلي کابل کې د اکتوبر په 14مه دوه ښځو مړې موندلی شوې چې د مرګ وجه معلومه نه ده. پولیس وایي تحقیقات روان دي. په دغه پیښو سواد کې د بشري حقوقو ټولنو لخوا سخت غبرګون کړی شوی. په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکوونکو ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د ښځو د وجنو مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي.
قانون موجود دی، آئین موجود دی، دین اسلام موجود دی، نو بیا ولې د ښځو وجنې په دومره ناجایزه طریقه په بیدردۍ سره کیږي؟ د دې د مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډیر غټ کردار پکار دی. کمې په هر ځای کې راځي، زمونږ کې به څه نسه کمې خامخایي، زمونږ په قانون کې به، زمونږ په نظام کې به، زمونږ په پولیس سیستم کې به، په جسټس سیستم کې، په سیول سوسایټي کې به، په هر ځای کې کمې وي. نو د هغه کمی باندې سوچ کول پکار دی چې هغه کمې موږ د ځانه لرې کړو. د انساني حقوقو کې هغه انسان زنانه ده که نارینه ده، که ماشوم دی، که مذهبي اقلیتونه دي، که ترانسجنډر دي، که هر څوک دي، چې هغه د حقوقو حفاظت وکړي شي او د دې قسم وارداتونو او د دې قسم جرایمو مخنیوي وشي.
په سواد کې د سماټ ټی وی خبريال سید شهاب الدین وای چې دې سیمه خلق د قانون او مذهب نه خبر ده، خو بیا هم د بده مرغه داسې پیغي کیږي.
اسلام لکه بالکل واضحه پیغام ورکړی دی، یو قانون موجود دی داغه د پاره چې کچری داسې قسمه حالات پیدا شي نو بیا تاسو د خزو نه جدا شي، داغه اغید بالکل لاغي سره جدایي اختیار کړي، او قبل پرس کا تاسو دغه هم نشئ کولای، نو بیا قانون موجود دی، په کار دره چې دغه قانوني لار اختیار کړي شي یا اغیل چې کم دی رخصت ورکړي او یا قانوني لار اختیار کړی شي. خدا نه ده په کار چې اغي چې کم دی قانون په خپل لاس کې والی یا وجنه وکړي، ځکه چې د یو انسان وجل چي دي دا د انسانيت وجل دي. خو دلته کې بدقسمتي دارا چې غیرت او پښتو داسې وسیز دي چې هغه مخې تراشي، نه هغه بیا نه قانون ګوري نه دین ګوري، او دغه عملیات چې هغه مخې ترازي.
په دغه ټولو وجنو د سواد پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ډېر توي چې پولیس د قانون مطابق کار کوي او باقاعده د هر جرم ریپورت درج کوي او د ملزمانو سره د قانون مطابق سلوک کوي.
یو دارش انکم کیس چې شوی دی نو دا خو نن ریپورت شنو خو پوری جدام ورک اوټ شي دی کې تاسو ته پته راځي دا درې خبري زر زن زمين په دې درو خبرو باندې دا کرایم اگینست پرسن چې دی دا غي مین دا چی هغه دغه محور دغه چون کې سوات 28,00,000 نو آبادی ده، نو مجموعی طور پا که هر جرائم خو کی گی خو مونگ لگی یا چه دا پولیس پا دیما چه کم ذمہ داری دی یا دا پولیس چه کم اختیارات دی تاغی دا حدا پوری مونگا دی وقتا پوری خپل ٹول آرک سمت بانی پا ٹک ڈائریکشن مانی کار کو باقی جرم انسداد دا پارا چه کم حج زدی دی آگی که مونگ خپل انپوٹس دا او دا استاسو مخه ته خبره ده.
د سواد د بشري حقوقو ټولنې وای چې په سواد کې د خزو د وجنو پیخي ودرول لپاره د سیمه خلکو کې د پوهه راوستلو ضرورت دی. د کې تعلیمي ادارې، مذهبي مشران او د جرګې مشران خپل کردار سرسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو ورزوی به بلی موضوع ته د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د آئینی ترمیم پر مسوده صلاح شوې دي. دوی پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې ملاقات وکړه. دغه وروسته خبري خونې ته ویل هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د آئینی ترمیم په اړه رضا کړي، ځکه چې دا د ولس په ګټه دي. مولانا فضل الرحمن مخکې ویلي وو چې په دې آئینی ترمیم کې په وز او عدلی ته د زیات واک ورکولو خبره شوې ده چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت وایي چې له آئینی ترمیم سره به د عدالتونو کارونه اسانه شي. نور حال د نیاز علی نور.
پرون د اکتوبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ بلاول هاوس کې د پیپلز ګوند له مشر بلاول بټو زرداری سره ولیدل. وروسته له هغې مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دواړو ګوندونو ترمنځ د آئینی ترمیم په مسوده اتفاق شوی دی. د خبري غونډې په مهال د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل اوس دوی هڅه کوي چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم پر دې متفق کړي.
اطلاع تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے.
زه دومره ویلی شم چې موږ دوه ګوندونو په مسوده اتفاق وشو. سبا د میا محمد نواز شریف سره ملاقات کول دي او موږ دا وړو چې په دې دغه اتفاق هم ترلاسه کړو. سبا په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره هم لیدنه کوم. زه د هغوی سره په رابطه کې یم او زموږ دا کوشش دی چې په آئینی ترمیم بل کې یو داسې اتفاق جوړ کړو چې هغه د ټولو لخوا متفقه آئینی ترمیم وګڼل شي.
متفقه آئینی ترمیم سمجھا جائے.
مولانا فضل الرحمن د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې د آئینی ترمیم لومړی مسوده رد کړي وه اوس یې هم ردوي. نوموړي ویلي چې دا د خپل ګوند او پیپلز ګوند لخوا تیار کړي شوي تجویزونو مسوده ده او نن د خبرو په مهال پرې صلاح شوي دي. مولانا فضل الرحمن دعوه کړي چې هغه وړاندیزونه چې پی ټی آی وړاندې کړي وو په دې نوې مسوده کې هغه هم شامل کړي شوي دي او هغه ټول شیان ترې لرې کړي شوي دي چې هیواد اساسي قانون او پارلمان کمزوري کوي. البته هغوی په خبري غونډه کې دا په ډاګه نه کړه چې آئینی ترمیم بل نوي نکات څه او کله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د خبري غونډې په مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په آئینی ترمیم بل د جمعیت العلماء اسلام سره اتفاق تایید کړی. ویلي چې مولانا فضل الرحمن خواهش دادې چې د آئینی ترمیم په اړه د ټولو ګوندونو اتفاق ترلاسه کړي. نوموړي په وینا کې داسې وشي نو دا به د هیواد لپاره ښه وي او د ټولو سیاسي ګوندونو موخه دا ده چې د آئینی ترمیم د لارې د خلکو ستونزې حل شي.
هم سب کا جو مقصد ہے
زمونږ د ټولو موخه دا ده چې د اولس د ستونزو د حل لارې راوباسو. کوم آئینی ترمیم چې کیږي هغه به غیر متنازوي د ټولو د ګټې لپاره به وي او نن د اوږد ملاقات وروسته ظاهر لرم چې کوم اتفاق نن د پیپل ګوند او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شوی دی او د آئینی ترمیم دا بل د اسمبلی نه منظور کول شي زمونږ د اتفاق په دغه بل بنیاد جوړیږي.
بلاول بټو زیاته کړي چې میا محمد نواز شریف ورته نن د اکتوبر په 14مه په لاهور رایونډ کې د ډوډۍ دعوت بلنه ورکړې ده. نو د دریو ګوندونو یعنی د مسلم لیگ، نون، جمعیت العلماء اسلام او د پیپلز ګوند مشران به هلته هم په دې خبرې کوي. د پاکستان د نوي آئینی عدالت ته جوړېدو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فائز عیسا د دې آئینی عدالت د مشر ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د دې مسودې نکات یا تفصیلات په د ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته په ډاګه کړي. مولانا فضل الرحمن له دې وړاندې د سپتمبر په 21مه ویلي وو چې د مسلم لیگ، نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت پر راتلونکي آئینی ترمیم کې فوج ته زیات واک ورکول غواړي او د دوی څخه په پارلمان کې د دې د منظورۍ لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه مهال مولانا زیاته کړې وه چې ګوندې له حکومت سره د فوج او عدلیه د واک اختیار ترڅنګ د فوجي عدالتونو په مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په آئین کې داسې ترمیم وشي چې بشري حقونه وتروړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استادو په وړاندې تور پورې کړی وو چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت په خوخه په آئین کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او د های کورټ د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کړي. د ستمبر په 14مه مخالفو ګوندونو استادو د اسمبلی په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو په واک گزارو بالو. هم له دې له امله هغه مهال حکومت پارلمان ته مسوده وړاندې کول وزنډول. حکومت هغه آئینی ترمیم د هیواد عدالتي نظام د اصلاح لپاره ضروری بولی او دریز لري چې دا بدلونه به د عدالتونو کار اسان کړي او لستبتی ګټوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په صوبه کې د پولیو وایرس په زیاتېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره ځانګړو ګامونو پورته کولو ته ضرورت دی. هم پر دغه موخه په کوټه کې به غونډه رابلل شوې چې په کې په صوبه کې د پولیو وایرس پر مخنیوي زیاتې خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د هرې ضلع د روغتیا د ادارې مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د پولیو یوه بله پېښه ثبت شوې چې له دغې سره په روان کال کې په هغه صوبه کې د پولیو د کیسونو شمیر 1100 رسیدلې. بلخوا دا مهال په پاکستان کې د پولیو ډیر ویش کیسونه په دې کال کې ریپورت شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لیډو خبريال ایوب ترين راکوي.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو وایرس ستونزه مخ پر زیاتېدو ده، چې له امله د پولیو وایرس د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامو پورته کولو ته اړتیا ښکاره کیږي. دوی دا خبره په کوټ کې د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه د رابل سوي ورځني سیمینار یا غونډې ته کړې ده. په کوم کې چې د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ او نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور حال په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بلوچستان مشر انعام الله قریش چپنداس ټوک کی راته راکړی.
پتا کې مو ډیر چوست د پولیو څخه موجوده صورتحال دی په دا مبارک په تفصیل سره دوی ته بریفینګ ورکړي، او له دې علاوه چې د ډیر چوست کم رول دی د پولیو پروګرام کې په هغه مبارک هم په تفصیل سره دوی بریف کا، او له دا سره کم یو څه ټکنیکل شیان دی لکه مایکرو پلاننګ، ډیټا کوالټي او کمیونیکیشن سیستم سټریټیجی دا په دا مبارک باندې هم زموږ سره کم ټکنیکل ایکسپرټس او هغه په ډیټیل باندې سره دوی ته بریفینګ ورکا. دا په ذریعہ باندې موږ کوشش کوو سموږ دا ریچوز او د دوی هم لږ اورینټیشن هم وکړو او دوی سنسټایزم کو چې موجوده کم د پولیو صورتحال دی چې ډېر زیات کیسونه را روان دي، نو د دا په باره کې موږ دا نکات کړو.
په دې ورځني سیمینار یا غونډه کې برخه لرونکي د کوچ ضلع د روغتیا مشر ایمل خان و مشال ډېرو ته وویل چې په راتلونکي وختو کې به دوی د پولیو کمپاین پر مهال پر ځینو نوو طریقو کار وکړي.
دا پولیو پروګرام چې دی دا د 1988 ځکه په پاکستان کې شروع شوی دی او تر اوسه پورې موږ د پولیو خاتمه نه وکړه، جبکې نور ګردو ملکانو دا خاتمه وکړله. هغه کې یو څه داسې شیان دي چې هغه موږ په ټایم باندې نه دي نشاندهي کړي او پر هغه باندې موږ کار نه دی کړی، لہذا دا وار سه کم زموږ ورکشاپ وسلو په دې کې موږ ته ډېر داسې شیان راوښو چې هغه په کار دي چې موږ وکړو باندې چې موږ عمل کوو، له دې سره به زموږ د پولیو خاتمه خامخا وسي. په خدای کول
دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان کې د پولیو کیسونه مخ پر زیاتېدو دي. د دې په جواب کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې د بده مرغه د انکاری مور او پلار له وجې د پولیو څاڅکي تر هر ماشوم پورې نه دی رسیدلی.
چمن کې چې کوم اول کیس راغلی زه خپل حالت ولاړم، دا اوس را ملاقات وکړ د پلار سره. نو پلار ډیر سخت پریشان او ډیر سخت ندامت کولې چې بې ما چمن راتلل پر نور کښنیان ته به څاسکر کول دغه یو الګ دوی زم پټوي او راغه پولیو وایرس انفیکټ کی او پیرالایز کی. ځینی بیا ایریا کې دشتي چې چمن اور د کور والا تر ما باندې یو ګډ جوړ جوړ شوی دی چې مطلب موږ به خالی ګوتی ورورنګو او څاس بنه ورکو. دا کوم ایشوز چې دی دا اوس روان دي زموږ په سیمه. موږ دغه خواست کو مور پلار ته او خلکو ته هر چاته چې د خدای لپاره بيد د پولیو چې مان چې راځي د څاس په بشنیان تر کوي پولیو وایرس ډیر زیات شوی په داسې سیمه کې.
د کوټي اورجنۍ سیمینار یې غونډه په داسې حال کې شوی ده کله چې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو یو بل کیس ښکاره شوی دی چې لامل یې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و ولسته رسیدلې ده. دا ډول په ټول هیواد کې په روان کال کې د پولیو وایرس څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و 3 لوړه شوې ده، ځکه چې په سند کې لس او په خیبر پښتونخوا کې 4 ماشومان دا کال د پولیو وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. او په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقای سالمیت هوډ سرګند کړي او ویل شي دي چې د یو بل د خود مختار احترام وکوي. د سازمان د رويشتمه سرمشري زنن د اکتوبر په 14 اسلام آباد کې تر سره شو. په غونډه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د مدنیاتو وزیر هم ګډون وکړ. له کور مې د کامی سملې یو استازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 د پیښې زر تر زره پلټنې دی وکړي. د کامی سملې غړي انجنیر حمید حسین پرون په یو ویډیوي پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر په 12 په مسافرو د شیبي برید سیمواري په ضلعي انتظامی راځي، ځکه چې دوی هلته خلکو ته د تګ اجازت ورکړی. او بلخوا چارواکي وایي په بنو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او د یو تن مړی موندل شوی. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس تھانے چارواکو د نوم نه خاودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې پرون د اکتوبر په 15 و سوالو هغه وخت په پوزي سرتي روبریت وکړي چې کله دوی د معمول پرګشت وو. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث تا. په دې پروګرام کې د بلوچستان کې د مزدورانو د بجنو موضوع راخستل شوې ده. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه اوستړي مسید مشال ترن لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د سکرو په قانونو کې پر کارکونکو مزدورانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 20 تنه ووژل او شپږ نورې ژوبل کړل. دا شای په دومره زیات شمیر کې د قانونو مزدورانو د وژلو لومړۍ پیښه وي چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په پاکستان کې هم خلک ډېر خفه کړل. د دې پروسه د احتجاجونو هم سوي دي، خو تر اوسه هیڅ چا د دې ذمواري نه ده منلې. خو دا لومړی ځل نه دی چې مزدوران په نشه کېږي، بلکې داسې پیښې مخکې هم سوي دي. پوښتنه دا ده چې اخر ولې په بلوچستان کې مزدوران په نشه کېږي او څوک یې کوي؟ یو دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی او ورسره د په کوټه کې د بلوچستان پخوانی بیوروکریټ او لیکوال شیرخان بازای دی. ځلاند یوسفزی د مشال ریډیو لپاره کار کوي او په دې ورستوي کې د بلوچستان د قانونو سفرونه کړي دي، پر هغه باندې یو دستاویزي فلم جوړوي او بیا شانګلې ته تللی دی. چلته دی زیاتره مزدوران دي د هغو سیمو نو ډېر زیات کاري پکړی دي، نو ځکه دوی په دې بحث کې را سره دی. او شیرخان بازای صاحب بیا د بلوچستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو لیکنې کوي او د بیوروکریټ په حیث په مختلفو چوکیو په بلوچستان کې په مختلفو سیمو کې ذمہاري ترسره کړې دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه. مننه.
شیرخان بازی صاحب، پایل بل تاسو وکړو. د مزدورانو دغه څه کم د وژلو کیسه دا تر دې لمخه مزدوران وژل کیږي، دا پېښې آیا په کم تناظر کې موږ اخیستلای شو چې ولې بې ګناه مزدوران وژل کیږي؟ یعنی ولې کداغه اول تاسو راته جواب کی
صاحب؟ اول خو ستا او د مشال ډو مننه چې زما په دا پروګرام کې شرکت راکو. خبره دا ست چې دا اوس چې پر یو لس دا دوه دروش په مخ کې چې په دوکې کې دا پیښه وسوه، دا یو ځل نه دی په بلوچستان کې. دا تر اوسه پیښی، دا تر اوسه مرګوژنی د کول ماینز که نور ورکرز وی، دا له ډیره وخته ته شروع دي. او دلته مسله دا ده، ستا سوال دا دی چې دا ولې کیږي. دا سوال ډیر ژور دی او ډیر پخوانی، له پخوا زره روان دی په صوبه بلوچستان کې. صوبه بلوچستان ولې دلته د دې ډیر غټ ستراتیژیک جیو ستراتیژیک امپورټنس دی، خاص کر د داشلو دیرس کال چې دلته نړیوال جګړه او بلوچستان میدان جنگ جوړ شوی دی. نو داغه په سلسله کې داغه له وجهي دلته چې دا کول ماینز کې څو کار کوي هغه د دې شکار سوی دی. او دا تیر پېښه چې په دوکې کې وسوه، دا ډیره غټه او ډیره دردناکه ده.
یعنی ستاسو مقصد دا زبدالش نور موزات کوم چې کما جګړه چې یو په افغانستان کې ولا چې اتحادي ځواکونه راغلي او په افغانستان کې جګړه خو په عین حال کې په بلوچستان کې د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي ورسته چې بلوچستانو کم د پاکستان خلاف جګړه شروع کړه، بیا د پاکستان فوج لري عمل وکړي او هغه دا جګړه له اوسم دا د شل کال ځخه تقریبا کیږي چې دا جګړه روانه ده. نو ستاسو هدف دا دی چې دا یوازې په انفرادي حالت کې د مزدور په تناظر کې نه دي کتل چې مزو، بلکې دا چې کم پراخ د غشخړه ده دا د هغه دویم قربانیان دي.
زبر په دې کې لږ اضافه وکم، دلته دوی په دې خطه کې دوی غټي تبدیلیانې چې څو وخت په 1980 او 1990 کې یو افغان انقلاب یو ایران انقلاب، نو په دې بلوچستان چې دی د دې دواړو ملکو سره بارډر دی او د دې په نتیجه کې دلته ډېر زموږ پر معاشتي حالاتو، پر معاشي حالاتو، پر سیاسي حالاتو ډېر اثرات راغلي دي، پراته وو او اوس هم هغه جاری دي. دویم چې تا د اکبر بوکټي خبره وکړه، دا د اکبر بوکټي د کلینګ بعد نه دي، دا په 2003-04 کې کستا یاد وي دلته گوادر سپورت باندې کار شروع شو د چاینا په دغه باندې، نو په مرسته باندې د دې یو دم انسرجنسي شروع شو. اوله انسرجنسي په تربت کې پر ایف سی کیمپ باندې هلته بلوڅ اسلوالو حمله وکړه، بیا له دې پس په 2006 کې دوه کاله بعد دا انسرجنسی لو لیول انسرجنسی و، بیا دا اکبر خان بوکټي کلینګ چې وسو دا ډېر
شدت او پراخه سوله، شدت په کې راغی او پراخه سوله.
بیا یو دلته بل هم ډیولپمنټ وسو چې په 2014 کې دلته چاینا یو سی پیک شروع کړ، چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه باندې 50 ارب ډالر پروجیکټ دی، په دې تر اوسه 130 ارب ډالر په مځکه خرڅ شوی دی. نو د دې په نتیجه کې دا جګړه چې ده دا ډیر زور واخیست، او لکه ما چې اشاره وکړه د افغانستان او د ایران او د انقلاب اثرات او بیا دا درې
څلور. خو ځلاند یوسف صاحب، تاسو بلوچستان ته لاړاست، تاسو شانګلی ته لاړاست، تاسو له دې مزدورانو سره ولیدل، د دوی در په دری او د دوی چې کوم ژوند دی د هغه حالات په دې باندې تاسو تستاویزي فلم جوړوي او مشالې ډوبې ډېر زر نشر کی، تاسو خپل د سترګو لیدلې حال دی، تاسو چې کله دا سفرونه کول له دې مزدورانو سره بمناستې پاسې د دوی مشرانو سره کولې، امنیت د دوی په کار کولو کې یا د دوی د ژوند چې دا کم کار دی په دې کې څومره مهم او څومره د دوی لپاره دا چیلنجینګ یا غوښونکی و؟
اول خو چې کله مونږ بلوچستان ته ورغلو او مونږ چور کې د سیمې سره ډیر بلدوم نه، خو ځای خبريال زمونږ چلته کې و نه غو مونږ سره، بیا چې کوم خلک د دغلت د امنیت د حالاتو نزيات خبر وو یا د کویلی مایم نه په کم کم ځای کې دی ولته څنګه حالات دي دغه نزيات خبرو، مختلف خلکو سره مونږه مشورې وکړي، خو اکثر زوینو ته مونږه خلکو مونږ کوچ دلته کې مزه دلته کې تاسو ته سګواخ پیښې دي چې دغلته کې امنیت حالات چې دی هغه برابر نه دي. بیا دغه په زمونږ یو خاص دوه درې ځایونه مخصوص خوخ کړل چې را دلته کې کومنګ لاړو، نو دا زمونږ لپاره محفوظ دی. دلته کې دغه چې کوم بلوچ ملت پاله وسلوال ګوندونو لري دغه فعالیت نشته دی. بیا مونږ د کوټې نړیر بهر نه وتلې، دا نږدې کوټې سره خو مونږ لاړو د کویلې قانونو ته، نو الته کې اوم چې کوم مونږ ته زیات ریکمند شوی چې تاسو دلته کې لړشه دازې محفوظ دی، الته هم چې کلمه د کویلې د هغه مزدورانو سره خبرې وکړي نو هغه وی چې دلته کې 2000 داسې وسلوالې ډلې راغلي دي، یعنی مونږ له غواخونو راکړي دي. او بیا مې د کویلې چې کوم هغه د غر مالکو یا د کویلې د قانونو چې کوم مالکو هغه وی چې را مونږ ته اوم داسې خاتون را لګل شوی دی چې تاسو دلته نه کویلې وباسي او تاسو مونږ ته د پسر باندې پیسې راکوي، د یو گاڑی په حساب باندې یا د ټن په سر باندې تاسو مونږ ته د پیسې راکوي. خو هغه سیمه چون کې پښتون میشته سیمه و، نو هغه وی چې مونږ ورته لا تر اوسه پورې پیسې نه دي ورکړي، خو دا پیسې دي زمونږ د غواړي او کور نه کوندې مونږ نور غواخونه مونږ ته کوم نه کوي. نو مطلب د خبرې مې دا و چې هغه چې کومې ډېرې خطرناکې سیمې وي هغه ته مونږ بیخي لا نه وړو، چې کوم زمونږ په نظر کې ټول نه محفوظ سیمې وي چې کله مونږ الته ورغلو او هغه د هر طرف نه پښتون مشته سیمو، نو په هغه ځای کې مغې وی چې تر دې غرونو پورې وسلوال را رسیدلی دی، زمونږ مزدورانو ته کوم نه غواخ کړی دی. نو بیا ما داغه کویلې د ماین چې کوم مالکان ولته هغه سره مې وې کچرې دی راځي نو د سکه علاقې کچرې د حمله کوي.
دا سوال ک تاسو په انداز بیا ورسته وکم هم دغه برات جواب کې چې دوی څه کوي. زه شرخان بازی سیب تاسو ته راځم او تاسو په یو تناظر کې خبر وکړه چې دا وازی مزدوران خو په ناشکیږي او خبره دا ده چې دا د افغانستان کې یو بدلون راغی، بیا په ایران کې بدلون راغی، بیا په پاکستان کې د چاینا خصوصا په بلوچستان کې په مختلفو شکلونو کې په پروژو کې په پورت یا بندر کې په دې کې دوی دغه اثر او نفوذ یا انفلوئنس زیاتیږي. نو دا یو پراخه سیمه ییزه جګړه ده. قزما لپاره سوال دا دی چې لکه څنګه چې ځلاند یوسف زی ډیر په تفصیل سور لاغزه دا ښکاری چې مزدوران ځکه په نشه کېږي چې دا وسلوالې ډلې یا بل شکل کې اف سی ام له دوی ځاخه د امنیت په نامه باندې پیسې اخلي، نو دا یو قسم د دوی د پیسو د ګټلو یو ذریعہ ده. کله جنگیالوی د پاره ده کبه د اف سی د پاره ده قسم دوی دا نه مني اف سی. خو سوال دا دی چې دا آی وازی مش په دې تناظر کې وګورو چې د انسرجنسی چې کومه د شخړه دته مالی پیسې ورکوي چې ځکه دوی د مزدوران په نشه کې کنه یو بل پهلو يمستا.
کاکر صاحب دا داسې دي کته اورال د بلوچستان خبره کوي نو بیا به زه زما جواب بل تر ازوي کته خاص د اوس چې واقعې په توګه کې سر کې ده.
دا تاسو مجموعي خبره کوي، مجموعي خبره،
مجموعي خبره داسې ده. ما لکه څنګه چې ما تا ټول دلته بین المللي ملکونه او علاقائي ملکونه دا غو دلته دلچسپي نه دي دلته
مفادات وضاحت وکي خو ځدې کې مزدور ولي
نو هغه په نتیجه کې دلته مختلف وسلوال ډلې دي، څوک له یو ملک سره تړلې دي، د یو ملک له ایجنسیانو سره، څوک د بل ملک له ایجنسیانو سره تړلې دي. هغه دلته دا صوبه چې د بلوچستان چې لډېره وخت یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی له شلو دیورس کال ده. نو دلته مختلف مسله تنظیمونه چې دي اغه رامنست سو او اغه کاروایان کی اغه د مذهب پرنامه هم دی، اغه د وطن پال ازادي پرنامه هم دی، اغه د ٹی ٹی پی یا د ټررریس پرنامه هم د تکار کوي. مطلب مختلف تنظیمونه دي او لاماله دا تنظیمو ته پیسې پکار دي، اصله پکار ده. نو اغه بیا د مختلفو ایجنسیانو ده یا د مختلف ملکوزه مرسته اخی، مالی مرسته، او هغه دا پټاګه وی چې موږ کومشت هر څوک مالی مرسته یا نور مرسته راکوي موږ اخلو، موږ دلته د خپل جدوجهد کوو. نو دا بلوچستان چې دی
د کالو د قانون چې کوم قانون مزدران دي دا یوازې دوی د مالی مرستو ترلاسه کولو لواجې پانه شکیږي. کته سو وایسته چې نه پدې کې سیاسي اړخونه هم د صوبا یعنی به صوبا ته کې ډیسټیبلایز کی کنه خموش چې څومره ریسرچ کړی دی مشال لیډو لکه ځلان سیم یوسف زی سیبم وایلي زیاته پدې کې دوی د پیسو یعنی مالی سرچینې په پوره کې دا دلی
زیاته وجه چې دا د مالی وجه ده. مثلا تنظیمونه پیسې اخلي او دلته مسله نوري داسې ډلې دي چې هغه پیسې اخلي او دا ماینز اونرز چې دي دا په دوه درې قسمه ټیکسونه دلته ورکوي. دا ډېره مهمه خبره ده. یو خو دوی حکومت ته ټیکس ورکوي، بل دلته چې کوم سکیورټي فورسز چک پوسټ دي واغه ته دوی د میاشتې تقریبا 2.5 پر ټن باندې د میاشتې 2.5 کروڑ جوړه شي داسې په میډیا کې رپورټ سی چې دا واغه ته ورکوي چې موږ ته تحفظ راکوي. او د دې علاوه څه مسله ګروپونه دي چې هغه له دوی د ماینز اونرز په مختلف شکلو کې پیسې اخلي. د دې غټ مثال پرون د پټان اخبار کې او په سوشل میډیا کې دا د مسلم لیگ نون یو دغه دی منیسټر دی په دا اوس موجوده حکومت کې سردار کیتران. نو هغه ویل چې په جنار روټ کې او په نورو بینکو کې په کوټه کې داسې اکاونټس دي چې هغه د شوز په نامه دي او د میاشتې 40 لک روپۍ کې جمع کوي او هغه ودا دغه تور کول کې مسله تنظیم وته. نو خبره بیا دلته سوال دا پیدا کوي چې آیا دا د صوبایي حکومت هم په نوټیس کې دي؟
دا خبره ته بازار اعظم ځکه تاسو په مختلفو حکومتي ودو پاتې سوي زنانه تاسو په پویدای سي زغه سوال به تاسو کوم زران جو سي تاسو خبره کوله چې تاسو د مزدورانو لمشران سره دغه خبره راپورټ کنو هغه خبره که تاسو جاری وساتین وغو یعنی د امنیت په اړخ کې څول
هغه زمان بل سوال بیا دا و چې آیا تاسو پیسې ورنکې دا وسلوالو تنظیمونو ته دی بیا سکی
آو دا
نو هغه و چې دی مبازه وخت کې زمونږه ګاډي په لار کې په نخه کوي ګاډي اوم سوځي د ګاډو ډرایورانو مړ کوي او په ځینې وختونو کې تاسو د کویلې دا ماینو کې چې کوم مزدوران کار کوي هغه ماین سره خوا کې اکثر یو کچا کوټی جوړي وړ ارزي مونږ ته کې د اوسې دوزي الته کې د شپې دا مزدوران پراته دي شپې دي اکثر کار نه کوي نو بیا راځي او په دې مزدورانو باندې حمله کوي او مزدوران وجني نو کزه در سره خپل یو دا شیر دا شریک کما خپل تجربه چې هغه مزدوران چې کوم په قانونو کې کار کوي نه هغه ژوند اسیم ډیر زیات خراب دی یعنی زه خپل ځان چې کوم د کویلې کوم کان ته زه کوس شوی ما نو زه چې کوزیدم نو زما دا خیال نه و چې زه واپس ژوند دی روزم چې په کوم حال کې هغه کان وکنه نو هغه مزدوران حسیم سلیری ساته چې دغه د ژوند د غواخ سره مخ تي او په کوم طریقې سره چې هغه کار کوي هغه چې تاسو ووینه نو سړی افسوس ورشي او بیا د پاسه په داسې قسمه حمله کیږي چې هغه دغه د کې په لکه داسې ټیمای ډول باندې وجل کیږي نو خو بل خو که موږ د دې د چې کوم د ماين اونرز دی مالکان دی هغه تو ګورو دا غیم څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغه ستوم جوړې زیات دی هغه مختلفو ځایونو کې پیسې ورکړي یو سیوی به کله کاری ماينینګ ډپارټمنټ ته پیسې ورکړي سکیورټي فورسز ته ورکړي وسلوال ډلې ته نغواړي نو هغه ته موږ تاسو ته چې هغه د دوم نه پیسې یو ځای بل ځای ورکړي او بیا دلته کې وسلوال ته هم پیسې ورکړي وسلوال بیا د خپل مرزه مطابق او د خپل ډیماند مطابق پیسې غواړي نو په دې کې زیاتره پیښې دا سیدي چې کمی کې دا یا ګاډي سوځېدلې دي یا د ګاډو ډرایوران وجل شوی دي یا مزدوران چې دین په یو ځای کې وجل شوی دا زیاتره پیښې په دغه وجه کېږي چې ماين اونر د پیسو ورکول څخه انکار وکړي
شه زلاند سرسب زرا ځما او تاسو چون کې په دې ډیر کار کړی دی او تاسو ته نورم د نن ډیر معلومات دي زه بیا مغو بار کې سوال کوم خو شرخان بازی صاحب لکه څنګه ما ولې تاسو به سیتی بیوروکریټ د بلوچستان پر مختلفو یعنی کمشنرم پاتې سوی ډیپټی کمشنرم پاتې سوی سیکریټریم په صوبای ستا پاتې سوی نو دا سیستم ول ځنن زخه لیدلې دی آیا دا سی پیشي چې پاره کې ولسی خلک په نشه کېږي په تیر بیا د مزدورانو غوندې لکه زلاندې سوسی صاحب ډیر ښه بیان کړي چې دا غو اسی او ځنه ژوند چې دی هغه هر ورځ لمرګ سره کله ګیس راتللای شي کله ور باندې کان نړېدلای شي او بیا چې بیا راوځي به هر امر ته چې کوم ریاست ځمواري ده هغه هم نه ملاوش نو دا ولسی خلک په نشکه کې د سټیټ چې کوم ریسپانس دی د ریاست چې کوم ریسپانس دی یا دا غوښ کوم ردی عمل دی هغه څومره د اطمینان وړ دی یا هغه څومره دا شی جدي یا سیري ساخي
ادلی صاحب دلته چې کوم ماينز او منرلز اکسپلوریشن کوي لکه څنګه چې سبسي صاحب اشاره وکړه گو کې دلته صوبایي حکومت ستا صوبایي محکمه ستا داغو انتظامات پر کاغذو باندې د مزدوران لپاره پلاو بیبو لپاره مختلف فندونه دي مختلف ماینز انسپکټرز دي یا نور داسي انتظامات ستا او هغه عملا هلته پرمځکه باندې داسي نه کوي چې څنګه په کاغذو کې دي یا په رولز ریګولیشن کې دي نو د دې وجه زه دوی ډېر په ستونزو کې ډېر په بد حال کې دا ماینینګ دلته په بلوچستان صوبه کې کوي او دا اکثره په ډیرو غرو کې دی په ډیرو هغه علاقو کې دي چې هلته انسان ډېر په تکلیف ځان رسوي نو ماینز کوم چې ورکر دي هغه د حکومت لخوا هم له دوی سره زیاتای کوي هغه سهولیات چې کوم په رولز ریګولیشن کې دي یا ډیپارټمنټ د دې لپاره جوړ شوی هغه نو رسول کړي دویم ماین اونرز چې دي هغه د دوی ډیر زیات هغه ایکسپلویټیشن په انګریزي ورته یې هغه کوي و دوی ته په صحیح معنا باندې هغه ویجز نه ورکور کوي هم دوی نه ورکور کوي په ډیر کم پیسو باندې دوی په ډیر نامساعد حالات کې لکه یوسف زی صاحب چې اشاره وکړي چې دوی اکثر په کې مري اته د ګیس ته وځي دا مسلې
دا خو سټراکچرل مسلې دي یا ادارتي مسلې دي یا د کرپشن دي خو دا چې کوم امنیت غواش وسلوالي ډلې راځي په یا بیا په بل صورت کې دا دوی وجني نو په دې حوالہ باندې سټیټ څومره تاسو ته جدي شو
هغه زه پراتلم پر دا خبره باندې خبره دا په جنگ کې اکثر ولنریبل خلک چې دي اپ انګریزي کې چوتي ولنریبل خلک هغه غیر محفوظ یا او هغه نشانه جوړیدای شي نو دا مزدور چې دی هغه ډیر ایزی ټارګټ دی ډیر اسانه ټارګټ دی دا مسلوه او سوالو ډول د پاره چې پر حکومت پریشر واچي یا د خپل سیاسي یا معاشي مقاصد د پاره دوی دا استعمال کی او دوی دا کوي دا طریقې دا نو مزدور اسانه ټارګټ دی دوی راځي
د ریاست چې کم ورته ردی عمل
دی ریاست چې لکه څنګه چې ما درته ویل ریاست بالکل په خپل ځمواري کې ناکام شوی
کسدند کنه کیپبلټی یا کیپاسټی یا صلاحیت
او کنه دا خدای سي سوال دی چې مطلب کسدن هم کېدای شي یا بای ډیفالت هم کېدای شي نو خود دوی تحفظ نه دی ورکول شوی انا کې آئینی حق دی د دوی په قانون کې د دوی حق دی او دوی د دې لپاره ټیکسیز ورکوي چې دوی ته مختلف ټیکسیز یو د ګورنمنت ټیکسیز دی د دې ځالاون ټیکسیز ورکوي دوی ته تحفظ ورکول شي لیکن حکومت تر اوسه پوری دوی ته تحفظ ورکړی نه دی او خاص کر دا د دوکي مسله چې او دویم هغه ما چې اشاره وکړه چې ما چې یو وزیر چې دی د موجوده حکومت هغه دا تور لګی چې په اکاونټو کې په بانک کې پیسې ولجمع کړي نو آیا دا وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت د دا بانک او د خلکو د چاپ نامه چې کوم څه دا عملی اقدامات ولې نه اخلي دا ډیر غټ سوال دی د خلکو د دې خلک پورته کوي نو دا د ترز پیچیده مسله ده
مننه شرخان بازی سبزی به هم راځم وخت به لږ را سره وي څو نور سوالو د پارم ځلاندې سبزی سب شرخان بازی سبم ذکر وکي تاسو په خپل خبرو کې ځای په ځای ذکر وکي زموږ ټوله خبره پر وسلوالو ډلې وکا خو ځینې ریپورتونه بلکې ځینې سیاستدانان ځینې مشران بلکې ما ته د بلوچستان یو ډیر لوی یعنی مشر سیاستدان چې زینوم ناخم ځکه خبره دا سره توکه چې وانه خپل سیاغه دا تر دې حد راتوځ کم د کولی مزدران دي لدوی ځخه دا بتا اخستل دا په دواړه صورتو کې ملیشا ځواکونه ماخلی چې موږ تاسو ته تحفظ درکو وسلوال بیا په دې ځنخلی چې موږ ته وژنو هغه یو واقع بیانول او زما د پاره میرانونکې و ما یو دوه درې واره پر زورم پر ورکې سم دغه سیده هغه وی چې دغه کم وسلوال دي او چې کم د ملیشا ځواکونه دي دا چې دا سامان تلی نو له یو بل سره دومره رابطه کوم وی چې یاره دومره کیلو سو او دا دومره کیلو سو یعنی دومره سره نږدې دي تاسو ته ځدی کوم خبره کوله خپل له دغه ملیشا ځواکونو ځخه د دوی څومره ګیله ولا دخل کو
ګیله خو په بلوچستان کې کوم عمومي تور موږ ذکر وکړو کړه بلوچستاني او کړه پښتنو نو ګیله خو د ریاست نړۍ زیات دي او بیا خاص کر د امنیت په کچا امنیت ته چې موږ ګورو پاره کې خو بیا ډیری ګلې دي موږ چې کوم سیمو ته ورغلیو الته کې چې کوم ماين اونرز او مالکان چې کوم د قانون وو اغي زیاتره خپل امنیت په خپل باندې کو یعنی ما خپل اغي سره کسانو لیدل چې ټوپک یو ته ورکړی وي اغي چې وس موږ دا کسان دلته کې ساتلې دي او دا مردی را پر ساتلې لري چې وسلوال رانه شي زموږ پر مزدورانو باندې حمله ونه کی دا دغه چې کوم تاسو خبره وکړه د دغه ذکر د دغه خو زه نشم ویلې خو لکه دا خبره الته کې د ماين اونرز دا خبره کوي چې زمونږ نه اف سی زواک چې دی یا نور چې کوم الته کې امنیتی زواکونه لري زمونږ نه په چیک پوسټونو باندې پیسې اخلي یا د ټن په سر د ګاډي په سر باندې دغه نه پیسې اخلي خو هغه خو زما په خیال ډېر د پخوانه دغه ترتیب په بلوچستان کې روان دی کاغره چمن په بارډر باندې چې الته کې کوم خلک وی داږي په لکه زمونږ په کلی کې په چکم کا صوبدار وو او په چمن باندې به ډیوټي ولګیدنو دلته کې خلک وی چې د پلان کې چمن باندې ډیوټي لګیدل اوس په ځان ته غټ کور جوړ کیږي نه او داسې شیم دي چې کوم الته کې خلک وغي وی دلته کې غټ غټ کور نه ځان ته جوړ کړی دا خو د بلوچستان کې ډېر د مخ کې نه داستون زرا روانه ده خو د وسلوالو ډلو په دغه چې مونږ وینو ما چې کومې سیمې کتلې دي الته کې کوم ماین د زتلې ما نو زما په خیال باندې د اغي امنیت کوس ریاست وګواړي نو هم هغه ته امنیت ورکول ډیر ګران کار دی. یو خو مونږ د مسلې ته عمومي تور وګورو چې بلوچستان دا مسله اوورال دا مسله حل شي نو بیا به دغه زمینو ته امنیت ورکول چې دا به ممکن وي. که اوورال دا مسله نه وي حل شوی او تاسو صرف په دې باندې وایي چې فوکس وشي چې دی مزدورانو ته د تحفظ ورکړی شي نو دا ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې هلته کې ډیری لري پرتی سیمې دي او ډیری خوري سیمې دي او داسې غرونه دي چې هغه لا ځان لا په زرګونو او په لکونو په شمیر کې سکیورټی فورسز په کار دي چې هغه دغه تل کې صرف دې ته بیا کینی چې مزدورانو ته تحفظ ورکړي. نو دغه سي خوماته دا ډیر ګران ښکاری دا چې نیخ په نیغه تحفظ ورکړي شي. البته ک عمومي دا مسله د بلوچستان د حل کې نو بیا سم امکانات لري.
دا مهمه نقطه شرخان بازی سے جلاند یوسفزی سے راپور تک آیا موش کچھ کے پروگرام پر مزدوران ادئی خو خبر ادا دے سی خبر لیو بل سر تڑے دل کتا سول آن د بلوچستان کا وڑا دا کا گٹ خبر دے یا دا خیبر پشتونخوا یا دا پاکستان کا خام خواب افغانستان او ایران او بیا د چین او بیا د امریکا او بیا د نور هیوادون په شکل نه شکل کی او تڑون ولری خپل پاکستانی ریاست سوال دا دے سی داسی یو حالت کی د بلوچستان کا عام خلق دی کولس دی کا پرمختګ دی دا مسله چې د وسلوالو حل تشتون دی کا د مذهبي ډلو په شکل کې دی کا د بلوچو وسلوالو په یعنی ملت پال ډلو په شکل کې دی دا پیچلې مسله حل لري یا د حل یو کوشش سیریسه سنجیده کې دی کیږي کنه؟
د هرې مسلې کاکړ صاحب حل ستا خو طریقې کار مختلف دی. دا اوس د دوکۍ د پیښې زه یو لنډ مثال درکوم چې د څه وخت دا پیښه وسوه د ګورنر بلوچستان جعفر مندوخیل او د کابینټ منسترانو دوی یو پریس کانفرنس وکړ. دوی پاول ورځ بلیم ولګاو چې دا وسلوالې ډلې د بلوچو بیلې کړې دي او دویمه درېمه ورځ بعد بیلې راولیاړ سو په سوشل میډیا کې بیان جاری کړو چې موږ دا هیڅکله نه کړی، موږ دا دې غنده نه کوو، موږ دا دوی د حکومت کوشش دی چې دلته بلوچ پښتون سره وجنګي او دلته خپل مقاصد حاصل کړي. دلته دا بلیم گیم دی. نو کله دا بلیم گیم راوځي سنجیده کوششونه وسی سیاسي حل او د مذاکراتو یا د ډایلاګ لاري کوشش وکول سي کېدلای سي امکانات شته.
او سنجیده کوششونه ولې نه کوي څوک دي کې یعنی په جنگ کې ګټه ده کنه د دې شاته نور استراتیجیکي ګټه یا بل داسې څه ده؟
لکه څنګه چې ما تا ته وویل دلته د مختلفو ملکو لاسونه دي، د مختلفو ملکو ایجنسیانو لاسونه دي، دلته مختلف وسلواله ډلې دي، دا یو کمپلیکټ زون جوړ شوی دی. نو په دې کې لا مالا د کوم چې دوه مخالف پارټیانې یو حکومت او یو دلته بیلې ده او یو بل نوې فینومینا چې اوس ریسرجنس اف ټي ټي پی ده دلته هغه اکټیو دي، دا هغه خپل بیل بیل مقاصد دي، بیل بیل سټریټیجیز دي. نو هغه دا شی فلال حکومت امکان کم ښکارېږي چې دوی د حل وخت روان، بلکې دوی مزید دلته د اپریشن خبرې کوي، دلته مزید دلته د انټیلیجنس بیس اپریشنز خبرې کوي، دلته هر ورځ په میسینګ پرسنز کې اضافه کوي، دلته پر سیاسي هلو ځلو باندې پابندیانی کول کجی داغه پا رد عمل کی دلتا دا بیلی یا دا نور وسلوال دلو عملیاتم تیزه جی وز زبا تا تا لش پیگرز در سر
او کدا سلند زکی یو منت را سر دی شا
دا ساوت ایشیا تروریزم یو پورتل دی اغه چې په دې کال کې په دالس میاست کې 1500 مړي تر وسه سوي بلوچستان او تقریبا سیکیورٹی ایجنسیان خلق دی او دا تراز یو نیم سل وسلوال دا ٹررسٹ ورته ایتای او دا د تیرو اتو کال ز غټ فیگرز مطلب دور په تیزی سره دا دلته انسیډنٹس شروع کوي. نو چې څوره ګورنمنت اپریشن مخاطه زی د غوره دغه رد عمل هم زیات راځي. نو په کار دی چې دواړه خوایي
د مسلې یو
پر پالیسي او د ډایلاګ وخاتو لرس
مننه شرخان بازی سیب زکه وخت را سره کوم ز زلان دی سوزي سیب تم زکه چاغه سر شډیر معلومات دی په دی حوالہ خو بهرال وخت کم دی زلان دی سوزي سیب ستاسو او شرخان بازی سیب ستاسو ډیر مننه په بحث کې د برخه اخیستلو شو وخت
مهرباني
خدای پام
مننه
دا د مشال تران لاندې چې پکې مو له ځلاند یوسفزی او شیرخان بازی سره په بلوچستان کې د مزدورانو د وژلو لاملونه څېړل بحث پای ته رسېږي. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شئ.